بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حد تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکه ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدی عمل خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدی غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص ډک گیډي گیډي سلامونه ومنه. عزیزانو نن د اتبار یک شنبه ورځ د یوزر او سلور سوا نومړي هجری لمریز کال د غوی د میاشتې ولسم د څوارلس سوا درې څلوېښتم هجری قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې لا نهویشتمې او د 2022 میلادي کال د مېلا لومړی نیټه سره سمون خوري. زمو په نانی خبرونه کې چې قران کریم په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې د لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي. بیا د یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې د پاناغواړو د حقوقو خلاف ورزي او د اروپا د ساحلي ګارد د مدیر استعفا تر عنوان نه ده. لدی وروسته بیا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوردل شي چې بیا هم درته د پوه بنسټ اقتصاد په ارتباط پروګرام وړاندې کیږي او بیا هم د پروګرام په پای کې روژا د خوده ملماسیا ترنوانند د پروګرام نویشتمه برخه وړاندې کیږي. په همدې سره زمونږ د خبرونه هم سر ترسي parstoday.com/ زمونږ د انټرنیټي سایټ درکته. عزیزانو یو لنډه دمه کو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ سم پام وکړی د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، خاغلی امیر عبداللهیان په افغانستان کې د ایران د استازندوی دفترونو په بشپړه امنه کولو ټینګار وکړ. طالبانو نن په افغانستان کې د کوچنی اختر لومړی ورځ اعلان کړه. ډاکټر عبدالله عبدالله د خپل کورنۍ د لیدو لپاره هندوستان ته لاړ او د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف اماراتو ته رسیدلی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. خاغلی امیر عبداللهیان په افغانستان کې د ایران د استازندوی دفترونو په بشپړه امنه کولو ټینګار وکړ. د ایرنال راپورټ سره سم د ایران خارجه وزیر خاغلی حسین امیر عبداللهیان په افغانستان کې د ایران د استازندوی دفترونو له امنیت د اندېښنې په څرګندولو سره د دغو ځایونو لپاره د بشپړه امنیتي تابعیو د غوره کولو غوښتنه وکړه. خاغلی امیر عبداللهیان د افغانستان د خارجه وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په ټلیفوني تماس کې له افغان ولس سره د خپل خواخوږي د اعلانولو په ترڅ کې په کابل کې د ایران د سفارت او په هرات، مزار شریف، قندهار او جلال آباد کې د ایران د کونسلیټونو د ودانیو په اړه له احتمالي ګواښونو اندېښنه څرګنده کړه او د هغو لپاره د بشپړه امنیتي تابعیو د غوره کولو وختنه هم وکړه. خاغلی امیر خان متکی هم د کوچنی اختر د رسیده په مناسبت د مبارکی او د افغانستان له امنیتي بدنونو د خپلې جاجونې د وړاندې کولو په ترڅ کې د دواړه هیوادونو اړیکې مهمې وبللې او پر دې په ټینګار سره چې د ایران او افغانستان د ملتونو دښمنان په لټه کې دي په خپلو اقداماتو سره د دواړه هیوادونو اړیکو ته تاوان ورسوي وویل. تاسو ته ډاډ درکو چې د افغانستان امنیتي عسکر به په افغانستان کې د ایران د ټولو استازندوی دفترونو امنیت په بشپړه توګه تامین کړي. افغانستان په وروستیو ورځو کې د کابل، مزار شریف او کندوز په شمول په بیلابیلو سیمو کې د ترهګرو حملو او چاودنو شاهد و چې پکې په سلګونو کسان مړه او ژوبل شوي دي. داعش ترهګرې ډلګې د دغو چاودنو پړه پر غاړه اخیستې ده. طالبانو نن په افغانستان کې د کوچنی اختر لومړی ورځ اعلان کړه. د طالبانو د شوال میاشتې لیدو کمیټې نن په افغانستان کې د کوچنی اختر لومړی ورځ اعلان کړه. د طالبانو د قضایي قوې په اعلامیه کې راغلي د افغانستان په فراه، غزنی، قندهار او غور ولایتونو کې 22 کسانو د شوال میاشت لیدلې ده او اړونده محکمو ته د میاشت لیدو شاهدي وړاندې کړې ده. سرچینه زیاتوي په دې اساس اعتبار ورځ د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. له طالبانو څخه څو ساعته مخکې سعودي عربستان اعلان وکړ چې اختر د دوشنبه په ورځ دی، ځکه د شوال میاشت نه ده لیدل شوې. نو په دې توګه سبا یعنی د اعتبار په ورځ بیا دیرشمه روژه ده. په افغانستان کې سږنی اختر په داسې مهال منځل کېږي چې ډېر افغانان ورته د پخوا په شان خوشحاله نه ښکاري. دا لومړی ځل دی چې افغانستان له سعودي عربستان څخه یوه ورځ مخکې اختر اعلان کړی دی. د تهران رډو درس کارکوونکي د افغانستان ولس ته د کوشنی اختر مبارکي وړاندې کوي. دغه اختر مبارک او عبادتونه مهم قبول. ایران د افغانانو د درملنې لپاره سرحدي روغتون جوړوي. د ایران اسلامي جمهوریت افغانستان سره په ګډه پوله کې د هغو افغان خارجو د درملنې لپاره روغتون جوړوي چې ایران ته د سفر توان نه لري. په کابل کې د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی د طالبانو د حکومت د سیاحتي عاملا وزیر قلندر عباد سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو په ګډه پوله د یو سنبال روغتون د جوړېدو خبر ورکړ. ایران تر دې مخکې هم په نظر کې درلوده چې د کابل په افشار سیمه کې هم یو روغتون جوړ کړي. د طالبانو د روغتیا وزیر وختنه وکړه چې یاد روغتون د سرطاني ناروغانو ته بیل شي. هر کال په زرګونو افغانان د درمن لپاره اسلامي ایران ته سفر کوي. نیواګران په افغانستان کې مذهبي او قومي شخړو ته لمر وهي. د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي ویلي چې نیواګران د افغانستان د ولس په وړاندې د خپلې ماتې د جبران لپاره د داعش په شمول د خپلو ګوډاګیانو په مرسته مذهبي او قومي لانجو ته لمن وهي. د افغانستان په چارو کې د ایران ځانګړي استازي ښاغلي حسن کاظمي قومي د کابل د ورستیو بریدونو په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان ورستی پیښې د دې ښودنه کوي چې نیواګران غواړي د داعش ترهګرې ډلې په شمول خپلو مزدورانو او ګوډاګیانو په وسیله په دغه هیواد کې مذهبي او قومي لانجو او شخړو ته لمن ووهي او په دې توګه له افغان ولس څخه خپل د ماتې انتقام یا غچ واخلي. هغه زیاتوي چې اوس د دې وخت رسیدلی چې د افغانستان د نوي حکومت چارواکي له ټولو ملي ظرفیتونو په کار اخیستو سره د یوه پر امنه هیواد لپاره هلې ځلې او کوششونه وکړي. ډاکټر عبدالله د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره هندوستان ته لاړ. د افغانستان د پرځول شوي نظام د مصالې د علي شورا مشر ډاکټر عبدالله د طالبانو له واکمنۍ وروسته په لومړي ځل د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره هندوستان ته سفر کړی دی. د ډاکټر عبدالله ویاند فریدون خوزون وایي چې نوموړی په یوه شخصي سفر د 4 ورځو لپاره له هیواده بهر تللی. خوزون په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ځینې باوري سرچینو بیا افغان رسندویو ته ویلي چې ډاکټر عبدالله په پیاوړي ضمانت طالبانو پرېښودلی څو د اختر ورځې له خپلې کورنۍ سره په هندوستان کې تیرې کړي. د طالبان له واکمنېدو سره ډاکټر عبدالله او پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي په ګډه له طالبانو ملاتړ وکړ، خو ویل کېږي چې ورسته د دوی په ګډون په جمهوري نظام کې محمد سیرو او خپلو تازه دمه ملاتړو ته طالبانو د بهرنیو سفرونو اجازه ورنکړه. حامد کرزي، ډاکټر عبدالله فضل عادي مسلمیار او ځن نورو سیاستوالانو په اړه ادعا وشوې چې طالبانو په خپلو کورنو کې نظر بند کړي او یوازې په اونۍ کې د یوه ورځ د ځنو لیدنو اجازه ورکوي. سمدا مخکې د جمهوري نظام د مشرانو جرګې مشر فضل عادي مسلمیار اماراتو ته سفر درلوده. دغه د سفر په اړه سرچینو ویلي چې طالبانو د کورنۍ څوغړي په ضمانت ساتلي او هغه ته د یوې اونۍ د غیر سیاسي سفر اجازه ورکړ شي وه. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف اماراتو ته لاړ. شهباز شریف چې د پاکستان د لومړی وزیر په توګه لاغورا کې دا ورسته په خپل لومړی سفر عربستان ته لاړ وو. د خپل سفر په دوهم مرحله کې اماراتو ته لاړ. د پاکستان د رسمي سرچینو لا قوله ایرنا خبري اجانس راپورټ ورکړي چې ټاکل شوی دا شهباز شریف د ابوظبي له ولی عهد النهیان سره کتنه او د دوه اړخیزه ملګرتیا او د پیاوړتیا په اړه خبرې اترې وکړي. شهباز شریف له دې مخکې په جده کې د عربستان له ولی عهد بن سلمان سره کتنه کړې وه. د پاکستان نوی لومړی وزیر شهباز شریف د عربستان لا پریښودلو مخکې له شرق الاوسط ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي وو چې پاکستان د عربستان او ایران له مذاکراتو هرکلی کوي. شهباز شریف په دې اړه وویل چې پاکستان له ایران او عربستان سره ورورګلویزې اړیکې لري او ایران زموږ مهم ګاونډی دی، لکه څرنګه چې عربستان زموږ ډېر نږدې ملګری دی. د دې مهال خبرونه له پاملرنې مو یوه دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ.
د پناغوارو د حقوقو خلاف ورزی او د اروپا د ساحلی ګارد د مدیر استعفا د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. په داسې حال کې چې د یوکرین د جنگ او د لویدیځې آسیا د هیوادونو د کړکیچ دوام اروپا ته د لویدیځې آسیا سیمې د ډیرو خلکو د مهاجرت سبب شوی، د پناغوارو سره له توپیره ډک او غیر انساني کړچارونه او د اروپا د ساحلي ګارډ او د سرحد ساتنې د ادارې د ناوړه کړچار په هکله د راپورټ خپرېدل د ساحلي ګارډ د مدیر د استعفا ورکولو سبب شوی ده. د اروپا د ساحلي ګارډ او د سرحد ساتنې د ادارې چې په فرونټیکس مشهوره ده، د مدیر فابریس لګری استعفا په دغه اداره کې د ناوړه کړچار په هکله د اروپایي اتحادیې د درغلې ضد د څارونکي د اوږدې مودې د تحقیقاتو د لومړنیو معلوماتو له خپرېدا وروسته ترسره شوې ده. د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه په وروستیو کلونو او په لویدیځه آسیا هیوادونو کې د کړکیچ له رامنځته کېده او سختي ده، او په ډیرو افریقایي هیوادونو کې د سیاسي او د اقتصادي مشکلاتو لا ډیرې ده، او د ساحل په هیوادونو کې د ترګرو فعالیتونو لا زیاتې ده وروسته د پناغواړو لا څاپې سره مخ شوې دي. پناغواړي د امنیت او د کار د موندلو په هکله د اروپایي هیوادونو سرحدونو ته ورځي، خو د انسانانو د حقوقو د مساوات او د بشري حقوقو اصولو ته د پایبندۍ په هکله د اروپایي هیوادونو د ټولو شعارونو په اپوټه لا تړل شویو سرحدونو او د سرحد ساتونکو لا غیر انساني کړچارونو سره مخامخ کیږي. هغه پناغواړي چې د اروپا له سرحدونو په تیریدا بریالي کیږي اکثره یې په هغو کیمپونو کې ساتل کیږي چې تر ټولو بد انساني شرایط پکې واکمن دي. دغه شرایط په تیرو دوو کلونو او د کرونا ویروس په خپرېدا او د هغه په سیاسي او اقتصادي اغیزو سره لا پسې سخت شوي دي. ځنو اروپایي هیوادونو نه یوازې نوي پناغواړي منلي نه دي، بلکې د پناغواړو د ایستلو فیصله یې هم کړې ده. په دې ډول چې د بشري حقوقو ځنو مؤسسو د اروپایي اتحادیې په سرحدونو کې په پناغواړو د دبونو د راوستلو خبر ورکړی او ورپسې شرایطو ته له پام کولو پرته پناغواړي له دغو هیوادونو ایستل کیږي. په دې لړ کې د فرونټیکس یو تر ټولو مهم تور هم د اروپایي اتحادیې له سرحدونو د غیر قانوني کډوالو په بیرته ستنولو کې د دغې ادارې رول دی. دغه راز د خپرې شوي راپورت په اساس د فرونټکس د غزمه کشتیانې د اروپایي اتحادیې له سرحدونو د پناغواړو د بیرته شړلو او ستنولو لپاره په هڅې او د غراز له پناغواړو سره په ناوړه چلند کولو، زورولو او آزارولو تورنې شوې دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو کمشنر فیلپو ګرانډي د اروپا په سرحدونو کې د مهاجرینو او د پناغواړو پر ضد د تاوتریخوالو زیاتېدا په هکله خبرداری ورکړ او ویل چې په خطر کې په ټولو سرحدونو کې د پناغواړو بیرته شړل او د بشري حقوقو خلاف ورزي په عادي کېدا ده. د ملګرو ملتو د نوي راپورټ په اساس په تیر میلادی کال کې څه د پاسه 3000 پناغواړي چې هڅه یې کوله سمندر له لارې اروپا ته لاړ شي وژل شوي یا ورک شوي دي، چې دغه شمېره د 2000 میلادي کال د وژل شویو کسانو دوه برابره ده. په ایټالیا کې د مهاجرت او د بشري حقوقو نامتو کار پیژاندې فولیګو پایلولوګو وایي چې په سمندر کې د خلکو وژل کېدا په تیره بیا د کرونا ویروس له پیلېدا راهیسې نیغ په نیغه او په غیر مستقیم ډول د اروپا د ټولو سرحدونو د تړلو په کړچار سره زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې چې فرونټکس د پناغواړو د ژوند د ساتلو ذمهواري پر غاړه لري، خو هغه څه چې نن سبا ښکاره شوي نه یوازې دغه ادارې سستوالی ښیي، بلکې فرونټکس په خپله د پناغواړو په زورولو او اروپا ته د پناغواړو په رسیدا کې د خنډ پر رامنځته کولو کې رول درلودلی دی. که څه هم د اروپا د ساحلي ګارډ او د سرحد ساتنې په ادارې کې د ناوړه سلوک په هکله د راپور خپرېدا د ساحلي ګارډ د مدیر د استعفا سبب شوې ده، خو اوس هم په دغه ناوړه سلوک کې د ډېرو حکومتي چارواکو نومونه لیدل کېږي. عزیزانو، تاسو د تهران راډیو سهارانه خبرونه اورئ. عزیزانو، د پروګرام دوام ته مو پام راغورو.
د تاریخ پانا عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه و منه عزیزانو تاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبل دا په هیل سره وسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1401 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې 18 نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د رمضان یا د روژې د مبارک میاشتې له 19 او د 2022 میلادي کال د مې د میاشتې اوله نیټه ده. و 1415 کال پخوا د 1440 هجری قمری کال د رمضان په 19 نیټه په علامه هلی مشهور یو قدرمن مسلمان ادیب، متکلم او عالم آیت الله جمال الدین حسن بن یوسف د عراق په هله ښار کې وزیږید. هغه په لومړیو کې د خپل پلار او پوه ماما په محضر کې علمی زده کړو ته مخه کړه او په ځوانۍ کې د فقه او د فقه د اصولو، حدیث او کلام په شان علومو کې لوړې علمي درجې ترلاسه کړې. علامه هلی همداراز د منطق، فلسفه او نجوم علومو د خواجه نصیر الدین طوسی په شان له لویو پوهانو څخه زده کړل. د اهل سنت د مذهبونو د عالمانو او علامه هلی ترمنځ د باس په غونډو کې چې د مغول واکمن سلطان محمد خدابنده پښتون کې ترسره شوې او د شیعه مذهب حقانیت ښکاره شو، هغه شیعه مذهب قبول کړ او تر خپل مرګ پورې علامه هلی له ځان سره وساته. له دغه لوی عالمه چې په عبادت او تقوا مشهور و، له نامتو شاګردانو سربیره ګڼ شمیر ارزښتمن تالیفات هم په یادګار پاتې دي چې د هغو شمیر 140 ټوکه دي. د تذکرة الفقهاء، ارشاد الاذهان او کشف المراد کتابونه د علامه هلی له آثارو څخه دي. دغه عالم او لوړ رتبه څېړان په 1426 هجري قمري کال کې له نړۍ سترګې پټې کړې. یو سل درو دیرش کال پخوا دا تل سوا ناتیایم میلادی کال دا می دا میاشت پا اول نیټه د کار د نړیوال کنګورې د پریکړې لمخې د غورز د کارګر د نړیوال ورځ په توګه ونومول شو. د اتلس سوه شپږ اتیایم میلادي کال د می د میاشتې په لومړۍ نیټه د امریکا په شیکاګو ښار کې له څلورویشتو زرو زیاتو کارګرانو د خپلو حقوقو د پوره کېدو په موخه یو لړ مظاهرې وکړې. په دغو مظاهرو کې کارګرانو د خپلو حقوقو او د سوکالتیا د امکاناتو د زیاتېدو او د کار د عادلانه قانون د ټینګښت په اکله ځینې غوښتنې څرګندې کړې، خو دغه مظاهرې د امریکا د پولیسو لخوا په سخته وځپل شوې او له امله یې ډېر کارګران مړه او ژوبل شول. له دغې پیښې څه موده وروسته د کار په نړیواله کنګوره کې د کارګرانو لومړنیو غوښتنو قانوني بڼه خپله کړه او له هغه وروسته د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د کارګرانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د ایران په اسلامي جمهوریت کې هم د غورز هر کال د کارګر له هڅاندې او زیارکښې پرګنې د قدرونې په موخې یو لړ مراسم او دستورې ترسره کیږي. د ویلو ده چې د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د ایران مسؤولانو د اسلام په مبین دین کې د کار او کارګر قدر او منزلت ته په پام سره د ټولنې د دغه پرګنې ته ځانګړې پاملرنه درلودلې ده. یو سل شپږ ویشت کاله پخوا د دوولس سوه پنځه اویایم هجري لمریز کال د غوایی د میاشتې په یولسمه نیټه د قاجار لړۍ د څلورم باچا ناصر الدین شاه په وژل کېدو سره د ایران د تاریخ یو پنځوس کلن تور پړاو پای ته ورسېد او د مشروطیت د انقلاب لپاره زمینه برابره شوه. ناصر الدین شاه قاجار د آزادي غواړي مبارز میرزا رضا کرمانی په لاس په ډزو ووژل شو. هغه د سید جمال الدین اسدآبادی له لارویانو څخه و او د ایران له ټولنې څخه د ظلم او ستم د ختمولو په موخه یې ناصر الدین شاه له منځه لیرې کړ. د ناصر الدین شاه د بادشاهي پړاو په قاجاریه دورې کې د ایران د تاریخ ډیر مهم پړاو ګڼل کیږي، ځکه چې په دغه پړاو کې داسې ترخې پیښې رامنځته شوې چې هر یوه یې ځانګړی اهمیت لري. له هغو یوه پیښه د ناصر الدین شاه د کار پوه او لایق صدر اعظم امیر کبیر قتل او یو انګلستاني شرکت ته د تماکو د امتیاز ورکول وو، چې البته دا امتیاز د میرزا شیرازی په مشرۍ د خلکو په پاسون سره لغوه شو. په کلي ډول ویلی شو چې ناصر الدین شاه د واکمنۍ په پړاو کې د ایران په چارو کې د پردیو نفوذ او مداخله له پخواله زیات.
پوه بنسټا اقتصاد.
ګران اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره زالی اسخرابی دی د خپل ګران همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر سویو چې د پوه بنسټ د خپرونې یوه بله برخه تاسو ته وړاندې کړو. نن سبا په نړۍ کې معدني زیرمې د صنعتي اقتصادونو بېخ بناوې نه بلل کیږي، بلکې هغه سازمانونه او شرکتونه چې د پوهې پر بنیاد فعالیت کوي او د پوه بنسټ په نامه سره یادیږي د هیوادونو د صنعت په وده کې مهم رول لوبوي. په تېره اونۍ کې مو د ځینو ایراني پوه بنسټو شرکتونو په اړه تاسو ته معلومات درکړ. پروانه خبرونه کې به هم د فناوران صادق اسپادانا او کوشا فن پارس په بنسټو شرکتونو پاکله تاثر وژغیږو. نو زموږ سره مله اوسئ.
¶¶
ډیرو قدرمن اوریدونکو پناهواران صادق اسپادانا شرکت په 1383 هجری لمریز کال کې د ایران د تولیدي واحدونو لپاره د سازو سامانونو او پرزو د جوړولو په هدف سره تاسیس شو. دغه شرکت تل هڅه کړې ده چې د نوې ټکنالوژۍ په مټ ماډرن ماشینونه جوړ کاندي. دغه شرکت د پولیمر، د خوراکي محصولاتو، تیلو، ګازو، پیټروکیمیکل، پوځي صنعت او اوسپنیز او سیمټو په ډګرونو کې فعالیتونه کوي. د دې شرکت تر ټولو مهم ماموریت د کار زیږونکو سره د پوه بنسټ شرکتونو په رامنځته کولو کې مرسته کول دي. د تودوخې د لوړې درجې د بټیو جوړېدل په ایران کې د لومړي ځل لپاره د اټموسفیر کنټرول، د هارډ پریس د دستګاهو جوړېدل او د ذبح شوي څارویو د لرونکو د ګټه اخیستنې لپاره د ځانګړي دستګاه جوړېده د دې شرکت د فعالیتونو بېلګې بلل کیږي.
مکسر، هیموجنایزر، د ګولیو یا ټابلیټونو او د ګرانول دستګاوې، ډکوونکي او پیکینګ دستګاوې د فناوران صادق اسپادانه د شرکت تر ټولو له محبوبو محصولاتو څخه بلل کیږي. دغه شرکت په خلا کې د مختلفو درملو او بهداشتي موادو د تولید مناسب دستګاوي او د لابراتوارونو لپاره تر ټولو غوره مکسران جوړوي چې له لوړ کرفیت څخه برخور دي او بهر هیوادونو ته هم صادریږي. د دې شرکت مکسران اته مختلف ډولونه لري چې پایل لرونکي هیموجنایزر، د لابراتوار هیموجنایزر، مکسر او په خلا کې د پروسس دستګاه د یادو محصولاتو له جملې څخه بلل کیږي.
خوګوریدونکو، د ګولایو د تولید او د پریس او همدارنګه د توزین ګرانول دستګاوې د دې شرکت له محبوبو محصولاتو څخه بلل کیږي، ځکه چې د لوړ کیفیت ترڅنګ له مناسب قیمت څخه برخور دي. د دې شرکت د ګولایو د ګرانول دستګاوې څلور مختلف ډولونه لري چې د ګولایو د پریس د وټنه او د ګولایو هایډرولیک پریس د یادولو دستګاوې له جملې څخه دي.
د کونکو مختلف دستګاوې لکه د مایعاتو د کونکو او د بلستر پیکینګ دستګاه هم د صادق اسپادانه فناوران شرکت له محبوب محصولاتو څخه دي چې لوړ کیفیت او مناسب قیمت لري. په ایران کې د روغتیایي صنایعو، درملو او پیکینګ تر ټولو ښې دستګاوې د دې شرکت له لوري تولیدیږي. د تیوب د ګنډلو دستګاه، د کونکي نیمه اوټوماتیک او د بلستر پیکینګ دستګاه د دې شرکت له نورو محصولاتو بیلګې دي.
خواګور دونکو، کوشای فن فارس انجینیرنګ شرکت هم د ایران د پوه بنسټ شرکتونو په شمیر کې راځي چې په 1303 او 1 هجری لمریز کال کې تاسیس شو او د غاښونو د جوړولو او ترسیمالو په زمینه کې د طبي ماشین آلات او مصرفي موادو په تولید کې فعالیت کوي. دغه شرکت په ایران کې د غاښونو په زمینه کې د طبي ماشین آلات او تر ټولو ستر تولیدونکي دي. یا شرکت د غاښونو د ترمیم لپاره د طبي ماشین آلات او د ډیزاینولو او نوښتونو د رامنځته کولو په زمینه کې څېړنې کوي او له عصري ټکنالوژۍ څخه کار اخلي. د دې شرکت محصولات د کیفیت او د قیمت له نظره په دنیا کې له بهرنیو شرکتونو له محصولاتو سره سیالي کوي. د غاښونو د جوړولو پرسلین 80 سل او 80 درې سوه اتوماتیکي بټۍ، د 80 درې سوه پی پریس بټۍ، د پرسلین 80 درې زره بټۍ، د موم د لرې کولو سلینډر، د گیزر بټۍ او د زینټریک زیرکونیا بټۍ د یا شرکت له محصولاتو څخه بلل کیږي.
د دې شرکت میزونه هم دوه مختلف ډولونه لري. یو ډول یې د لابراتوارونو لپاره ځانګړی دی او بل ډول یې بیا کلینیک کې کارول کیږي. یاد شرکت په 1901 لمریز کال کې د پوه بنسټ او څیړنیز شرکت په توګه د فعالیت جواز ترلاسه کړی. دغه شرکت په ایران او په بهر کې د مختلفو پوهنیزو او څیړنیزو مرکزونو او پوهنتونونو سره د اړیکو په ساتلو سره د ماډرنو ټکنالوژیو په مټ خپل محصولات تولیدوي. یاد شرکت د څیړنو او د ټکنالوژۍ د کارولو په نتیجه کې 24 ځانګړي محصولات جوړ کړي چې د ISO 9001، ISO 1002، ISOCE 1004 ګرانټي اوارد په شمول 15 نړیوال استاندارد باور لیکونه ترلاسه کړي دي. یا شرکت د جرمنی او امارات په شمول د غاښونو د طب په زمینه کې په نړیوالو نندارتونونو او مراسمونو کې ګډون هم کوي.
خواږه اوریدونکو، د غاښونو امپلانټ کنونشنل پروډز پرزه ډیجیټل پروډز پرزه د غاښونو د جوړولو کوري، د غاښونو د ترمیم میزونه، سکشن ماشینونه، پالش دستګاوې او د سټیل سازو سامان د دې شرکت له محصولاتو څخه بلل کیږي. لکه څرنګه چې مو ویل، د غاښونو د جوړولو بټه د کوشاپن فارس د شرکت له محصولاتو څخه بلل کیږي. یاد شرکت د غاښونو د جوړولو و مختلفې بټې تولیدوي چې تر ټولو محبوب ماډل یې د پرسلین سل بټه ده. یاد دستګاه د پرسلین پوډر د پخلی او پخانه کې تر 2200 سانتی ګریډ پورې د مختلفو الیاژو د تیارولو لپاره کارول کیږي چې د پخلی سل ډوله برنامې په ځان کې لري.
د غاښونو د جوړولو میزونه د کوشافن پارس له محصولاتو څخه بلل کیږي. دغه شرکت 15 مختلف د کار میزونه جوړوي چې یو ماډل یې جنرال باکس نومیږي. په دغه ډول میز کې د غاښونو د تراشولو لپاره میکرو موټور، ساکشن، د هوا پوار، شیلډ او د غاښونو د ډکولو نور سازو سامانونه نصب شوي دي. دغه کاری میز د غاښونو د جوړولو لپاره یو بهداشتي او امن فضا او اړین سهولتونه رامنځته کوي.
خواګور دنکو، د دې شرکت له سټریل تجهیزاتو څخه هم دو محصولاتو د بڑاس په ذریعه د غاښونو د تجهیزاتو د پریولو دستګاه او بل بیا د اوتوکلاو دستګاه ته اشاره کولی شو. د بڑاس یا د بخار په ذریعه سره د غاښونو د ماشین آلاتو، د غاښونو د پروز پریولو او د رهدګرۍ د اضافي موادو د پاکولو لپاره یو عامه طریقه بلل کیږي. د دې شرکت د بڑاس دستګاه ډیره پرمختللې او له مناسب ډیزاین څخه برخوره ده چې په ایران کې د غاښونو د طبي چارو د ضرورتونو د پوره کولو په لړ کې جوړه شوې ده.
د اوتوکلاو دستګاه د سټریل کوونکو د کورنۍ نوی نسل جوړوي چې د خلا د چاپیریال له ټکنالوژۍ او براس څخه په کار اخیستلو سره په پوره ډاډ او لوړ کیفیت سره کار کوي. یاد دستګاه د نړیوالو معیارونو سره برابره ده او د کارولو 15 برنامې لري چې ورسره مناسب تجهیزات هم جوړ شوي دي. یاد دستګاه د جراحي یا د اپریشن د ټولو سامان آلاتو د پاکولو وړتیا لري. د دې محصول اهمیت او زیات حساسیت ته په کتو سره یاد محصول د اروپایي اتحادیه ISO 1415 او CE او همدارنګه EN 1016 استانداردونه او د ایران 1416 او 1416 دروش پیته ملی استانداردونه هم ترلاسه کړی دي.
د تهران نړیوال قدرمن اوریدونکو، زموږ دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیدلی. لا تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
رمضان رمضان. شهر الغفران رمضان رمضان يا شهر الغفران يا شهر
رجاء
دا خدای ملمستیا
یا من قد اسرف اوتاها قد اقبل شهر الله
بسم رب الرمضان و سلام علی الرمضان در رمضان د پاک را پنامه او سلامونه دی وی در رمضان د مبارک میاشت په ټول روژتیانو عزتمنو دوستانو روژه د خدای میلمستیانو میلړی له وروستي پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شیو. هیله ده چې ستاسو د پام او توجه او استفادې وړ وګرځي.
عزیزانو نن اپوتا شمیر آخر تا ورسیدا در رمضان مبارک میاش سکال هم پا خپلو طولو خکولاو د خپل قدر لشپو لخپلو لطیفو پشمانیو او در جماعتی لخواگو شیبو سرا لمونگا جلکی گی لا هم نن تر راتون کی رمضان پوری با نیوازی ٹھولی ورزی بلکه ٹھولی شیبه بیا دا خودی ملمستیا تا دا داخلی دول پارا شمیرو. باید متوجه و سوچه پا دی واتن او فاصله که آغا چه چه خودی پاک زمونگ پا برخه کدی زایا نکلو او للا سای ور نکلو. زیاد شو کمار او لار وحون کی پا تمدی چه مونگا یوا شبا غفلت وکلو. دا خدای پاک پا محضر که لشتونا غفلت لدغ و شکمارو اولار و هون کو چخا یو قهر غصا بد اخلاقی او تریخ خویده.
دا خدای گران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حضرت امام علی علیه السلام تو فرمایل ای علی هر گناه یو توبه لری بیل بد اخلاقی. بد اخلاق انسان پر لپس لگناه خارجی جی او گناه تا داخلی جی. بد او ترخوی ده نورو ده آزار دو او زور دو سبب کی جی. او اکثر داسی کی جی چی هم دغه ده انسان ترخ خوی والی ده نورو پا اره غلط فیصله او قضاوت کولو تا را کاجی چی ده خپل یو لوی ظلم دی. پا مسلمه توګه تطریخ خوی یو جره کیبر او غرور دی. او پاک خدای پا قرآن مجید که فرمایلی دی چی هیچ کلا لداس کسانو سر مینه نلری. دی اسلام قدرمن پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایی زیاتر هغه څه چې زما امت جنت تبیایی او تقوا او خوش اخلاقی ده. ده هغه حضرت لنظر ده ایمان لنظر تر طول و کامل انسان هغه څوک ده چه لنور و زیاد خوش اخلاق بی. ده اسلام قدرمن پیغمبر شعبانیه نومی لمانا دک خطبه که سپارشتن کرده چه در روژه پا مبارک میاشت که خپل اخلاق اصلاح کرده. هغه حضرت فرمایی ای خلکو هر چا چی پا ده میاشت که خپل اخلاق شکرل نو په هغه ورځ چې قدمونه په پل سرات باندې شویږي له هغه تیریږي او هر چا چې په دې میاشت کې خلق له خپل شر په امان کې وساتل نو پاک خدای په قیامت ورځ خپل قهر له هغه منع کوي.
عزیزانو د خوش اخلاقی یوه نخاده ده چې لا مومنانو او د خدای پاک لا بندگانو سره د خبرو په وخت په شونډو موسکا ولرو نرم خویا اوسو او تکبر او ځان خوښونه له ځانه لرې وساتو. بد زبانه ونه اوسو. څوک رانه ناراضه نشي کله نور څخه مدنا باور دل نو پکار دي صبر وکړو او تو تریخوالی او بل مسل مقابله څخه ډډه وکړو بخشش او انفاق کون کی اوسو او د نورو د مشکلاتو د واري لپاره کوشش وکړو په اسلامي تعلیماتو کې د خو اخلاق او تر ټولو اوچت ډول له قرانه او د خپل د ژوند ملګرتی سره خوش اخلاقی معرفي شوې ده مولای متکیان حضرت امام علی علیہ السلام د قرانه د آرامښت او خوش ژوند کول لپاره د وسایل او اسباب برابرول د خوش اخلاقی یو نمونه بولی او لاغه حضرت په یو روایت کې راغلی چې د قیامت په ورځ به مؤمنان له خپل خوش اخلاقی څخه پیژندل کیږي زموږ اخلاق هغه یو صندوق دی چې پکې خپل عملونه ګدو او سخت طبیعت او بد اخلاقی پکې دی او سوري په شان د چې زموږ نیک عملونه پکې ځای کوي یو داسې سوري چې زموږ د اعمالو صندوق ته د آفتونو د ننوتلو لار خلاصي یو کله چې د قیامت په ورځ د چې د صندوق سر لې کړی شو نو و به ګورو چې بد اخلاقی د وینو په شان زموږ اعمال خوړلي او تباه کړي دي راځئ چې د نورو په وړاندې په خوش اخلاقی نرم خوی او انکساری سره د هغو عملونو خپلو شتمنیو او نیکو عملونو چې خدای زموږ په برخه کړي ساتنه وکړو او هر ورځ خپل نیک عملونه لا زیات کړو
قدرمنو روژتیانو په دې وروستي پروګرام کې د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراک د صحیح رودې په اړه د تیر پروګرامونو په توګه د روژدارۍ یو لړ کلی ټکي بیانو په ګرم اوبو سره د روژمات شروع کولو حکمت د بدن پاکول دي معده د بدن د لوږې او تندې له کبله د تودوخې له زیاتوالي سره مخامخېږي او تودوخې او په معده د نورو اندامونو د توبتی او زیات شوی او موادو د یرغل سبب کیږي نو له د عمل اس پرشتنه شوه د چې د روژمات په وخت ورنبه خامخه ګرمې او به وڅشي چې دغه فاضل مواد ووینځل شي او له بدن لیرې کړی شي له دې نه په غیر صورت کې په معده کې له نورو اندامونو څخه د غونډ شوي فاضلو موادو ته په پام سره کبیله څند او بیل ځنډه د روژمات خوراک وخورل شي نو خوراک له هغو زهرجنو او فاضلو موادو سره ګډیږي او نورو اندامونو ته ستنیږي او د نورو بیماریو د راپیدا کېدو او سختېدو زمینه برابروي نو بس خامخا په ګرمو اوبو او خرما یا شهدو سره په کار دی روژمات شروع کړئ چې بدن د رژیمې په ذریعه سره معده پاکه کړي نو په دې اساس یو مهم ټکی چې په کار دی د روژمات په وخت خیال وساتل شي دا دی چې د روژمات په شروع کې بیل ځنډه په کار دی سړی یخې اوبه ونه چشي ځکه چې په حقیقت کې چې تاسو په سړو اوبو سره روژماتوئ نو داسې ده لکه چې یو ګرم چینی لوښی باندې یخې اوبه توی کړئ ځکه چې چینی لوښی ماتیږي نو بس چې لکه څنګه مصیبت سره چینی لوښی مخامخیږي نو زموږ معده هم ورسره مخامخیږي خالی معده د یخ اوبو د ساتلو او جذبولو توان نه لري او بیله ځنډه اوبه کولمو ته داخلوي نو دغه شان د روژه ماتې په شروع کې تر ټولو غوره انتخاب څو دانې خرما په یو ګلاس ګرم اوبو سره دی چې په چټکه توګه د وینې د شوګر په زیاتولو او ترې رامنځته شوي د بدن د کمزورۍ په ختمولو سره معده او د هاضمي سیستم هم ګرموي
ایزانو همدارنګا پښمانی روژاماتی او د ماخام په ډوډۍ کې له دوه قرآنی میوه یعنی انځر او زیتون څخه چې د خدای پاک په سورې 3 کې ور باندې قسم خوړلې غافل نه شي د وینې د کمښت او د وینې د شوګر د کمښت د تلافې لپاره د پښمانی او روژاماتی په خوراک کې ارومرو د زیتون تیل او انځر استعمال کړئ زیتون او داغو تیل د زړه او د زړه د رګونو د سلامتیا پر لګټورو میوه څخه دی. په منظم توګه د زیتونو د تیلو استعمال د خو کولیسټرول یعنی ایچ ڈی ایل د زیاتیدو او د بدو کولیسټرول یعنی ایل ڈی ایل د کمیدو د وزن د کمیدو او لغټوالي څخه د مخنیوي سبب کیږي. دا رنګ انځر د کیلشیم، آیرن، میگنیشیم او پوتاشیم وغیرہ په شان له مهمو معدني موادو څخه تشکیل شوی او د فایبر یوه ښه سرچینه ده چې د هضمې د سیستم او کولمو د سلامتیا له ساتنې علاوه د وینې د شوګر اندازه هم تر نارمل حالته ساتلی شي. همدارنګه انځر یوه الکلاین میوه ده چې د پی ایچ په نارمل محدوده کې ساتي او د روژهدارۍ او لوږې په دوران کې په معده کې د زیانمنو اسیدو اثر شندي.
متعادل خوب هم مهم او له هغه مهم موارد څخه دی چې روژتي انسان په کار دی ورسته پاملرنه وکړي. د شپې د خوب اصلي ارزښت د بدن د عصبي مرکزونو ترمنځ د تعادل بیا ټینګېدل دي. متعادل او په اندازه خوب د بدن د رطوبت زیاتېدو سبب کیږي او اوږد شوګیر او بې خوابي هم د بدن اوچوالی په نتیجه کې رامنځته کوي. متوسط خوب په کار دی له شپږو نه تر اتو ګنټو پورې وي او باید له لسو ګنټو زیات نه شي. قدرمن روژتیان د روژې په مبارکه میاشت کې د شپې د خوب د کمښت د تلافۍ لپاره باید د استراحت او د قواو د تجدید لپاره د یو ډیر ښه انتخاب په توګه د زهرین یعنی له نیمو ورځو وروسته له اوده کېدو ګټه وچته کړي. دا چې د خوب کمولو او د خوب کولو او روژه ماتې او ماښام ډوډۍ ترمنځ فاصله څومره په کار ده د استعمالیدونکي خوراک په ډول پورې تړاو لري. البته په ډکه ګېډه او له روژه ماتې او پېشمنۍ نه یې بې له ځنډه وروسته د اوده کېدو سپارښتنه نه کیږي. د دودیز طب له نظره د اوده کېدو تر ټولو ښه وخت هغه وخت دی خوراک په معده کې پوره هضم شوی، له معدې خارج شوی او کولمې ته داخل شوی وي، ځکه چې د انسان معده د خوب په وخت فعالیت نه کوي خو کولمه د خوب په وخت هم خپل فعالیت ته دوام ورکوي. په متوسطه توګه له دوه نیمو نه تر درې ګنټو پورې موده کې خوراک له معدې نه خارجیږي او بیا په کار د انسان ویده شي. له پېشمنۍ نه وروسته د خوب په اړه هم د دې مسلې خیال ساتل پکار دی. نو باید کوشش وکړو چې د پېشمنۍ له خوړلو وروسته اوده نشو یا د ویل شوي زمانې فاصله هم خیال وساتو.
ایزانو د دې قدرمنې میاشتې ورستي او ساتونو ته نږدې کیږو. رمضان د مبارکې میاشتې په کلاس کې د خدای پاک د بندګۍ تر ټولو ښکلو جلوو سره بلد شو. په دې میاشت کې کس کوشش وکړه چې په هغو صفاتو سره چې خدای پاک پرې ستایل شوی دی ځان سینګار کړي. خوشبخته دی هغه کسان چې له دغه ارزښتناک فرصته استفاده وکړه او خپل روحونه یې په انساني او اخلاقي کمالاتو ښکل کړل. هغوی زده کړل چې په ژوند کې تر ټولو غوره عمل دا ده چې بیریا په پاک نیت سره او د خدای پاک د رضایت په ارادې سره ترسره شي. راځي چې هغه مانوی او ښکلي تجربې چې په دې میاش کې محاصل کړي د ژوند په ټولو ورځو کې وکړو. د روژې د مبارکې میاشتې په ورستیو ساعتونو کې ورسره خدای په امانی کوو، یوازې په دې هیلې او امید سره چې په بل رمضان کې راته خدای پاک توفیق راکړي چې بیا دا پاکې او نورانی شېبې درکړو. امام زین العابدین علیه السلام د رمضان مبارکې میاشتې ته په مخه ښه ویلو صحنه په ښکلا سره انځور کړي ده. نو غواړو په آخر کې د دغې ښکلي دعا ځنې برخې سره ولولو. خدایا، د رمضان مبارکه میاشت زموږ ترمنځ ستایل شوي اوسېده او زموږ لپاره یو نیک مرستندویه و او د نړۍ د خلکو ډېرې ارزښتناکې ګټې یې په مونږ ولورولې. خو کله یې چې وخت په ختمېدو شو او موده دا ورځو شمیر اخر ته ورسید نو د تک ټالی ووهلا. خدایا اوس دا دې ورسره خدای پامانی کو، د هغه خوږ او عزیز کس د خدای پامانی په شان چې جدایی زمونږ لپاره سخته او تلل یې زمونږ بیا غمجنی. د خدای په امان ای هغې میاشتې چې له برکتونو په ډکې جولې سره راغلې او مونږ دې د ګناهانو له ککړتیاو ووینځلو. هغه ډېرې بدې چې ستا په راتلو سره له مونږه لیرې شوې او ډېرې نیکې مو په برخه شوې، ای خدایا په حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم او هغه حضرت په آل باندې درود ورېږې. د دې میاشتې په تیریدو سره ډېر غمجن یو، نو ترته د دغه فراق او جدایی په غمجنېدو سره ښه اجر را عطا کړې.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، روژه د خدای میلمستیا د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي او دغه وروستی پروګرام هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو تاسو له حضوره غواړو چې موږ ته هم دعا وکړئ او موږ هم تاسو ته دعا کوو چې ستاسو عبادتونه او طاعتونه او زموږ عبادتونه او طاعتونه هم قبول واوسي. په همدې دعا سره دغه پروګرام پای ته رسوو او ستاسو له حضور اجازه غواړو.
په لوی او مهربان خدای مو سپارم.